السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو او ری چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پایل شوې ده ویل کېږي دا چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمې بیا په سرپل ولایت پورې تړلي په دې اړه به ریپورت ولرو نور مطالب هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل اند به وړاندې کړي
افغان چارواکي دا کوي چې په کاپیسا پکتیکا او فرا ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وشلي وسلوالو طالبانو بیا تیر شپه د تخار په خواجهبهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وشلي او د اوکراین د حکومت چارواکي او د دې هیواد په ختیځ کې بیلتون پال په خپلو کې د زندانیانو د تبادلې لپاره چمتووالی نیسي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې عملیاتو کې 8 کسان وژلي او 9 تنه نور وسلوالۍ نیولې دي. دا عملیات هدفمند بللي. دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یو استولې خبر پاڼه کې کړې. د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز هم ویجاړ شوی دی. اخوا په فرا کې د ملي اردو چارواکو د غلطه د 5 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې. په فرا کې د ملي اردو د دویم لواء ویان حشمت الله احمدي نن ازادي رډیو ته ویل 5 تنه وسلوال په خاکي سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وشل شوي. د احمدي په وینا د عملیات لا هم دوام لري. د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د ډلي په سیمه کې په وسلوالو طالبانو برید شوی چې په پایله کې 3 تنه طالبان وشل شوي. دا پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمود آریان نن سهار په دې اړه ازادي رډیو ته ویل چې یاد برید د افغان هوایی ځواکونو له لوري پرون مازیګر ترسره شوی.
د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د ډلي په سیمه کې ترهګرو طالبانو باندې هوایی برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې 3 نفر وژل شوي دي او تر اوسه پورې ویل کېږي چې ملکیان ته کوم زیان نه رسوي او د ملکیانو په اړه کوم راپور نشته.
وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوه په اړه تر اوسه تفسیران نه ده کړی. خو د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وشل شوی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي رډیو ته وویل بیګان نیمه شپه د خواجه بهاءالدین په لالا گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونوالو پر پوستو بریدونه کړي. ولس تنه پاڅونوالي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي.
طالبان مسلح نیمای شب گذشته بالای قرارگاه ملک تاتار از قماندانان محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین هجوم آوردند. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش‌های مدنی تحت امر ملک تاتار وارد شده.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د دوی وسلوالو یو وشتنه دولتي عسكر وجلی او یو شمیر نورې ټپیان کړی دي. پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې دوی به د ورځې 1.5 زرویزی افغانانو ته توزیع کړي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي څو ویزه ترلاسه کړي. لدی مخکې شاوخوا 2 میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسولي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې وه. د ایران وایي یوې تروریستي او جلاغوښتونکو ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته په تهران کې د کویټ ښار زافیر احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ ښار زافیر ته د ایران شدید اعتراض واورول شو چې ولې د ایران د رژیم له مخالفانو سره لیدلی. کویټ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلی. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی. د ایران رژیم د سیمې د ټولو هیوادونو په نسبت له کویټ سره ښې اړیکې لري خو معلومه نه ده چې دا وروستی کړکیچ په اړیکې څومره زیانمنې کړي. د اوکرين حکومت او بلتون غوښتن کې خپلو کې د سندانیانو تبادله ته چمتووالی نیسي. د اوکرين حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوه بلتون پال هڅه کوي چې د هغه لسګونو بندیانو لیستونه نهایي کړي چې غواړي خپلو کې تبادله کړي. د یونین خبري اژانس په ډونیتسک کې د بلتون پالو د استازو له قبله ویلي ټاکلې د اوکرين حکومت واتیا بلتون پال او واتیا کسان او بلتون پال 55 کسان خوشی کړي. پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړ چې ټاکلې د بندیانو دا تبادله نن ترسره شي، خو ویل چې د افرادو لیست لا نهایي شوی نه دی. که چیرې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو دا تبادله وشي، دا به په وروستیو څلورو میاشتو کې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ د بندیانو دویمه لویه تبادله وي. او تیر شپه یو یهودی سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودی مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي. د اورتودکس یهودانو د اړیکو عمومي شورا وایي د دې پیښې په اړه تیر شپه د 10 بجې د یو ټلیفوني تماس له لارې خبر شول. ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او د 2 تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. پیښه د نیویارک ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې د مونسیراکلن په سیمه کې رامنځته شوې ده.
اجمل اند افغانستان سیمه اونړی د دې سات خبرونه واورول. ک غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي چې دوی به 14 ورځې وخت لري تر څو دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
نن رسماً په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا 2-3 ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډېر کم تعداد
لنګ دي. 2 میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن د ویزو د ورکړې په لومړۍ ورځ زرګونه کسان د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي.
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه راځي. 2 میاشتې مخکې 2 ځل ته لاړو، عملیات مې کړه. د زلو نه د سپینګیری لیاشته، نه د تورګی رشته، نه د کرشته، نه د بده.
د ننګرهار په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د چلاخت د دودولو هڅې. د ننګرهار وادي وایي تر راتلونکو 2 اونیو به په ټول ولایت کې یوازې افغانۍ د چلاخت وړ وي.
اول دا چې د وړو افغانیو کمبود، تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي، نو یو لویه ستونزه دا وه. دا مخ په حل کېدو ده. اوس
په دې روانه خبرونه کې دا هم ورې چې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت باندې خبرې کوو. دا مو په یو راپور کې دا موضوع څېړلې ده. لمو سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 14 ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسی پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو 3 ورځو دا شکایتونه وڅېړي او له تصنیف بندۍ وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بې اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لږ شمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسماً په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا 2-3 ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي. دلته موږ سره چې هغه د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول تاسو
ته ټول زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په 2 او کندهار بیا په 3 ځای کې دي چې د شکایتونو شمیر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنجشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته چې ډیر لږ شمیر شکایتونه یې په تړاو ثبت شوي دي. خو یو اندېښنه د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کمواله ده. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کیدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل پر وړاندې پر جنجالي په عین حال کې یو اوږدې سیړنې ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغو مشتکه علیه سره چې پر باندې شکایت شوی ده توغوی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې د شکایت په وړاندې کولی شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالي داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې دې کمیسیون هم ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه کاوه چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کړي، 3,000 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لخوا شوي دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شویو شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له نګدی دو میشتنی ځند وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګون افغانان چې میرمن او مرتیری نارینه هم پکې شامل دي د ویزې ورکړې ته انتظار کوي. په منتظرینو کې زیات شمیرې په بیلابیلو عجلو ناروغیو وخت دي. خان محمد سین د پاکستان سفارت مخته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
اندل تر اغلی ما تور زیره می دی ناشتا زما نوبت نه رات راځي
کو چاتنه می پری دی اسکر هو هلو کینه ولو
ډالری ولا نه راځي چې وسم دروخه.
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخه ته د سلګونو افغانانو غږ دی چې پاسپورتونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزه انتظار باسي. دغه کسانو ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو خبر سره رسمي د شپې په 12 بجو دغل تزانونه را رسولی چې نوبت ونیسی. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي راډیو ته وویل
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه راځي. دوه میاشتې مخکې 2-3 ځل ته لاړو، عملیات مې کړی د زړه. نه د سپینګیری لیاشته، نه د تورګي رشته، نه د کرشته، نه د بچ.
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لسګونو سپینسر او سپینګیر ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کېږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپله مېرمن یې په کمپلو کې پیچلې او پر چپرکټ یې اچولې وایي
نامنځارم په دې تذکرو کې راوړی د ساړو یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي یو تام تقاضا د کلک د سفارت کارکونکو په وخت راتلل یو او دا هغه موږ ته وسره خپل د کنه درې شپخانو موږ پرچی راخستې دي یو مېر دي زړه پاکستان ته واړوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یو میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو سنوي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې له 3 میاشتو راهیسې بندې کړې وې. وس راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. ځینو کسانو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي، خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
د مراجعینو خیلی بیش از حد است. ما کوشش میکنیم کسی که مستحق است
د مراجعینو شمیر مو له حد څخه ډیر دی. هڅه کوو مستحق ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر او حوصله ولري، ټولو ته نوبت رسیږي.
آزادی راډیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري، خو دغه سفارت مسؤلین په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو دای وویل چې هر ورځ کم 1500 افغانانو ته د پاکستان ویزې ورکوي. همدارنګه مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو به په دغه ولایت کې یوازې افغانۍ د چلښت وړ وي. شاه محمود میخیل آزادی راډیو سره په مرکه کې وویل د کلدارو د مخنیوي په کمپاین پر وړاندې درې ستونزې به چې اوس تر ډېره حل شوې دي. زما همکار امید زیدمل د ننګرهار له والي ښاغلي شاه میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د پاکستاني روپیو د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاړې شوې ستونزې څه دي او څومره یې مخنیوی شوی؟
مننه. نو دوه غټ مشکل دي چې هغه موږ ته اوس لارې حل پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کېږي. اول دا ده چې د وړو افغانیو کمبود، تر څو چې واړه وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي. نو یو لویه ستونزه دا وه، نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی. دویمه مسله د نرخونو کنټرول وه. د نرخونو کنټرول افغانۍ اوس لږه ښه شوې ده، نو باید هر هغه شی چې پخوا په 50 کلداري و هغه اوس په 30 افغانۍ باید وي، یا د دې هم لږ کم وي. نو که هغه د ترانسپورت کرایه ده، که هغه د نرخونو ده، که چیرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي، دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده. دریمه مسله چې وه، پخوا به وړې پیسې په کم بیه اخیستل کېدلې او غټې پیسې به په زیات وو. اوس چون دغه اولو ورځو کې بعضې کسانو احتکار، یعنی غوښتل چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅ کړي، اما دا احتکار ده. نو که چیرې څوک ونیول شول، هغه ته دوسیه جوړېږي او هغه مجبور ده چې عدلي او قضایي ورغم ده خپل هغه جزا دي وګوري.
والي صاحب، دغه درې عمده مشکلات چې تاسو یاد کړل، د دې د حل دپاره په ورځني شکل باندې او همدا ډول د دې پروسې د تعقیب دپاره ګمان کوم یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. آیا په ورځني شکل باندې دغه پروسه تاسو تعقیبوي څاري؟
ورځني شکل نه، چې موږ ساتوار په هر ساعت، یعنی ساتوار تعقیبوو.
والي صاحب میاخیل، یو کاسکیو بهې په ډېر سم ډول باندې مخ ته روان یم. ما په ولسوالیو کې ستونزې ووسی. د وشمیر ولسوالیو نه خبرونه هم داسې دي، البته هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې دي لکه بیسود شو، کامې ولسوالۍ شوه، سرخود ولسوالۍ شوه او ځینې نورې ولسوالۍ، هغې کې دا بهیر معمولا ښه روان دی. اما ځینې لرې پرتې ولسوالۍ کې اندېښنې شته دی چې نه یوازې دا چې تر اوسه پکې افغانیو باندې راکړه ورکړه نه ده شروع شوې، بلکې د دغه کمپاین هغه بهیر هم هلته نه ده پیل شوی. په ولسوالیو کې مو تعقیب په ځانګړي ډول په لرې پرتو ولسوالۍ کې دغه ستونزې ته څه ډول رسېدنه کولی شي؟
ظاهر کې خو موږ پرتې ولسوالۍ نشته ده. ټول ولسوالۍ یو ولسوالۍ ته معمولین دولتي کسان تلی او راتلی شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې زموږ همکار ورسره په دې ولایت کې د افغانیو د چلښت پاړه مرکه کوله. افغان فلمی لوغاړی رسول ایمان د افغانستان په سینما کې ورسره له 10 کلونو کار اوس په یو رستورانت کې کار کوي. هغه چې اوس له سینمایي کارونو څخه خلاص پسر شوی، وایي په وروستي فلم کې 10,000 امریکایي ډالر تاوان کړی او هڅه کوي چې خپل پورونه خلاص کړي. خاطر پردیس له رسول ایمان سره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان چې تر ډیره له برباد رفته او حسن فلمونو څخه یې خلک پیژني. حسن چې د نوموړي وروستی فلم دی، په هغه کې یو خیریه موسسه انځور کړې چې له سختو کړاوونو وروسته دغه موسسه له سقوط سره مخ کیږي. اوس د حسن فلم کیسه د رسول ایمان په واقعي ژوند بدله شوې. رسول ایمان د حسن فلم په جوړولو کې 10,000 امریکایي ډالر د یو شمیر بهرنیو بانکونو څخه پور اخیستی، خو نوموړي دغه پیسې بیرته د دې فلم له خپرېدو وروسته ترلاسه نه شوې کړی. هغه اوس د دې لپاره چې خپل پورونه خلاص کړي، د کاناډا هیواد په یو ښار کې په یو رستورانت کې کار کوي. رسول ایمان له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
اوس باید څو کاله کار او هڅه وکړم چې حداقل د خلکو 50 سلنه پورونه خلاص کړم، تر څو بیرته په خپل پښو ودرېږم او خپل کارونه پیل کړم.
رسول ایمان چې په دې فلم کې مرکزی رول لوبولی، وی د حسن فلم په افغانستان کې څو ټلویزیونونو ته ډالۍ کړ، خو هیڅ یو ټلویزیون خپور نه کړ. ښاغلی ایمان له حکومت او پانګوالو هم ګیله لري چې د دې فلم په خپرولو کې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. له هغه پوښتنه وشوه چې حکومت باید ستاسو څه ډول ملاتړ وکړي.
لږ تر لږه یې که راته ویلی وای چې د ټول فلم مصرف نشو درکولی، د نیم خو به یې درکړو تر څو ته د خپل بل فلم کار پیل کړې.
رسول ایمان شاوخوا شل کاله وړاندې د افغانستان په سینما کې کار پیل کړ. د هغه لومړنی فلم برباد رفته دی چې د هغه په خبره تر اوسه د خلکو د ژبو پر سر دی. رسول ایمان په خپل شل کلن سینمایي مزل کې شاوخوا شل فلمونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند وایي دغه وزارت چمتو دی چې د افغان سینما له خصوصي برخې سره همکاري وکړي.
سینماګرانو ته هغوی چې په خصوصي سکتور کې کار کوي ورته د فلم جوړونې او همدارنګه د وسایلو او ابزارو په برخه کې زمینه مساعده کې او د دې ستونزو ته لاسرسی وکړي. هر هغه سینماګر چې د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د فرهنګي ودې او د افغانستان د مثبت تصویر لپاره کار کوي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغې تر شا ولاړ دی او هغه څه چې زموږ په توان کې دي موږ ورسره مرسته کوو او ورته خدمت کوو.
د ښاغلي مومن په خبره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همداشان چمتو دی چې له افغان فلم سره په فني برخه کې هم لازمي همکاري وکړي.
موږ آزادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د بشر د حقونو وضعیت د فرخوندې له سوځولو او وژلو رانیولې په ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پورې په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې بشري حقونه په بیلابیلو شکلونو تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقونو د تامین په برخه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم ځینې لاسته راوړنې موجود دي. سفی الله ستانکزي په یو ځانګړي راپور کې دغه وضعیت ته کتنه کړې.
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګری و چې فرخنده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قرآن سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو ووژل شو. قهرجنو خلکو د فرخنده بې وسه جسد ته اور واچاو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یوه پیښه وه چې نه یوازې افغانان بلکې ټولې نړۍ ته یې ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخنده په بېرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ د ورپېښو خطرونو په خاطر ګاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخنده له بوډۍ مور بیبي هاجره ملکزاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوان نجلۍ په بېرحمۍ ووژله.
دې ظالمانو ته چا سزا ورنه کړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې دې نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې یې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه.
په فرخنده د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته بوت لور راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه قمندان راته وویل چې تاسو هم داسې وایي، د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپیسا ته، بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته. زامن او لورګانې او نګندې مې دي، د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو ته که وکتل شي، د فرخوندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولو یې سړی د ویرې حس کوي. یوویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګساروونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزګل او رخشانی په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او له وخت مخکې ودونه، بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول او ناموسي وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقونو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خپره کړه چې پکې ویل شوی وو د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړې. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړی.
They should be cracking down on the pedophile.
چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوی. د دې کار عاملین دی پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقوقو بلاک کمیسیون بیا د ټولو ستونزو ترڅنګ د بشري حقوقو له لاسته راوړنو هم خبرې کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میتونیم چې بوګیم چې ما صاحب دستاور دستیم از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقوقو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقوقو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقوقو وضع په ځینو برخو کې خراب ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومان په وړاندې تاوتریخواله زیات شوې ده. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقوقو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکی عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ جنگ وي.
مرګ خو بیخي داسې سوه لکه مرغۍ مرګ کوندې. د باروتو مرمیو زیات د استعمال له وجې حتی کم نوی نسل چې اوس پیدا کیږي د هغې کې هم مشکلات پیدا شوي. څوک ګزڼ دي، بعضې مرضونه هم زیات شوي دي.
نه یوازې جنګ ځپلي کندوز، بلکې غزنی هم تیر لس کاله ښه ورځ نه درلوده. د غزنی یو اوسیدونکی عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی سقوط او څو واره درنو جګړو خلق سخت جوبل کړل.
تیر لسو کلو کې غزنی یو له ولایتو چیرته چې ډیر بشري حقوقونه د انسانانو انساني کرامت او حقوق تر پښو لاندې سوي، طالبانو خو ډیر توجه نه ده کړې او دولت هم تر یو حده پورې بعضي مسؤلین د بشري حقوقونو نقص کړی ده.
د لری پراته هلمند د مرکز لخکرګه یو اوسیدونکی زین الله ستانګزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقونو د ماتېدو بیلابیل بیلګې یاد کړې.
په مجموع کې د بشر حقوق تامین نه دي، د خلکو حق ورسوي دي، خلک وژل کیږي په داخوا کې په اخوا کې، د هغوی حق نه دی ورکول سوی. سلګونه زره ماشومان موږ په کلیو باندې کې لرو چې هغوی د خپل حق څخه برخمن نه دي.
په تیرو لسو کلونو کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې د زور واکانو د خپل سرو فعالیتونو او د بشري حقوقو د ماتېدو ښه زمينه برابره کړي، بلکې تر ټولو مهمه دا چې لسګونه زره عام خلک د مرګ خولې ته ټیل وهلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دسمبر پورې یو کې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې له 2009 کال راهیسې چې کله دوی د ملکیانو د مرګ جوب لشمیرې ثبتوي، د 2019 کال تر وروستیو په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي ملکیانو شمیر تر 100,000 اوړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې ټولو ښکېل خواو بشري حقوقونه مات کړي دي.
متاسفانه نقص حقوق بشردوستانه بین المللي از سوی همه اطراف جنگ اتفاق افتاده.
متاسفانه چې نړیوال بشر دوستانه حقونه د جنگ د ټولو خکیلو خواو له خوا تر پښو لاندې شوي دي. ملکیان هدف ګرځول شوي، د واده په مراسمو بریدونه شوي، په خوینزو او ورزشي کلبونو حملې شوي. یو وار په ننګرهار کې د کرکټ د لوبې په میدان کې چاودنه وشوه. دا ټول د بشر دوستانه حقونو ماتول او جنگي جنایتونه دي.
نړیواله ټولنه چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د سوکالۍ او بیا رغونې ژمنې کړي، په دې ژمنې د درېدو وعده ورکوي. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراتیکو ارزښتونو خوندیتوب ډېر اهمیت لري.
ناټو از بیسډ اون سم کور والیوز، دیموکراسي، انډیویډوال لیبرټي، د رول اف لا.
ناټو د دیموکراتیکو اصولو، فردي ازادۍ او د قانون د حاکمیت پر ارزښتونو ولاړ ده. د ناتو متحدینو په افغانستان کې د دوغو ارزښتونو په خوندې ساتلو زیاته پانګونه کړي. دا مقتدیره مهمه ده چې دا لاسته راوړنې حفظ کړو څو یې د لمنځتلو شاهدونه اوسو. یوازینۍ لارې دا ده چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې پروسه ترسره شي، ځکه سوله د بشري حقونو لپاره ډیره مهمه ده. افغان ښځینه فعالانې هم سخته هڅه کوي چې د بشري حقونو لاسته راوړنې خاصتا د ښځو په برخه کې موجوده ازادۍ زیانمنې نه شي. له دې ډلې فرهناز فروتان د 2019 کال په لومړیو کې زما سره کرخه کمپاین پیل کړ. دی او ملګرو یې هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ګډونوال وهڅوي څو د بشري حقونو په برخه کې د څو کلونو شته لاسته راوړنو خوندیتوب یو مهم شرط وګرځوي. فروتان د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مون غواړو په دې کمپاین سره خپل سهم او مسؤلیت ادا کړو، غواړو په دې کار سره د ښځو او سړو غږ منعکس کړو.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ افغان ښځو ته د بشري حقونو د